احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه ته شرحلی. د طالبانو د بیلشي ویټل پر مرستيال مولا عبدالمنان یزدي تشوی بریټ مسؤلیت تردید مچانه دی منلې. په دې خبرونه کې به هم واوري چې ګران افغانان په خطر کې اوربند خوش کې خوهیلی پراخ دي.
صدا د ایمی اوربند ګرځید وړو خو به
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسه د ستفلو زمينه برابر کړي.
دا کوون کې چې وکلانې عمر پر کړه یال ته د وناس مکاتب نشته کول شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام کې به واوري
تحریک کې د وادي جزي کې وسیلې چې سړای کومک او د نجات لپاره چی وو کې استفاده و.
در هر سمخ که خبرونه نوریاس نوری آوردی.
پا پیل کرده چو مهم خبرونه سر لکونه ده هرات والی تایید کرده چه اله طالبانو دی بیلی شوی دلی مرستیال عبدالمنان نیازای پی و وصلوال پی هکی تپی شوی و دری ملگری وجل شوی دی ده ایران پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد ده دری مزل پر ده ولسمشری پر اتلون که انتخابات که زن کاندید کرد و رو پایی طورن نبخ پلو و گرو تطریوی میاشت پوری ده کووید نو لسنه دونه صادر کرده. بشپر خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هیوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 18مې له افغانستان ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تېره شپه د ناپېژنده وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلي ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګذري او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیره شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د مولا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کوماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدی نژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره یې لازمې فورمې ډکې کړې. 68 کلن احمدی نژاد چې ورته د یوه توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدیځ سره په تقابل کې ولوید. د احمد نژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 تر سره شي. ده غنه کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي، ډېری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د توریزم پر صنعت متکي دي فشارونه زیات کړي وو ترڅو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسین کړی وي، مخکې له دې اوباره غېدلي وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګه او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک خی په ډیره لوړه بیه چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی وپلورل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې بیا به فهم سلشتاری 15 احمد چې بریم په خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن را سره مرستن دوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیلشي وی ډلې د مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د برید مسولیت تر اوسه چانه دی منلای. پر د تیر شپه په هرات کې ډزې وشوې او ټپي شو. په هرات کې یو شمېر روغتیایي سرچینې وایي چې د شغلې نیازي روغتیایي حالت یو څه ښه شوی دی. د هرات د والي عبدالوحید قتالی په مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې وبخشي. د هرات والي عبدالوحید قتالی وویل چې مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنه لاندې دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه یې پر سر ټپي کړي. د ښاغلي قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل شوي دي.
تیر شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا مهال د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په عین وخت کې د هرات د حوزوي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلي نیازی پر سترګه او سر لګېدلې او اوس یې صحیح حالت ښه شوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید شوی. پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلسي ویډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپاره شوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته شوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوې نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر یې لاس ته پیشکاري نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداش تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون را سره دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شرح لی.
ډېره مننه
اعظمي صاحب. له تاسو به واورو چې ملا عبدالمنان چې د طالبانو د تحریک په لومړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه و، اوس څومره مهمه و؟
په دې کې شک نشته چې ملا منان نیازی د طالبانو پخوانی والی هرات کې و، آخری وظیفه د طالبانو د امارت په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته د طالبانو په کله چې دوی د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنګ کوي نو دی د هغوی سره و. په دې کې شک نشته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلافونه اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی چې دا صحیح رهبر نه دی او خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړه کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځینې ملا منان نیازی ځینې افراد راټول کړي وه، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې هم ځینې جنګي قمندانان درلودل او د هغوی حمایت یې کوي. د دوی غټه ادا دا وه د طالبانو عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګمارې او طالبان مو په یو نوه فامیلي بزنس او تجارت باندې کړي چې یو څوک مړ کېږي بل څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کېږي. داسې افواط هم و چې ګویا ملا منان نیازی د ځینې د دولت د محلي پولیسو سره هم یو نوه همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګېږي، اګر چې دا ډېر ثابت شوی نه ده. د طالبان دپاره زه فکر کوم دا یو تهدید و په دوه لحاظه، یو خو دا چې اختلافونه ته لمن وهله او عملا په اختلاف کې په جګړه یې کول. دوم سوال دا و چې دی د طالبانو پخوانی فرد و، نو د ده خبرې او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي نو دا طالبان ته یو نوه ضربه وه. نو زه فکر کوم په ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی دي فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خپرولې او شاته به د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیال وو. په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادی شي.
دا په اول سر کې ملا رسول هم ډیر فعال وو، دا غي نو وروسته داسې اوازې و چې دی پاکستان کې نیول شوی دی او یې هم وژل شوی دی، اگر چې دا نسم تاییدولای شي دی به او جلسوي وي. خو زه فکر کوم چې هغه بډه په افغانستان کې نیو یو کوي هم وغندنه غواړي چې فالس چون چې تهدید هغه ته زیاتره. تر ټولو لکه تاسو چې ویل ملا منان نیازی په رسنیو کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډېر زیات یو نوه تهدید و، چون چې د کله د نراتیو جنگ وي یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنگ وي نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډېر قوي مخالفت شو دی په رسنیو کې. د دې نه علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلي وي او یا هم پخواني طالبان وي چې د دې پر وړاندې باندې په عملا په جنگ کې اخته وي دوی ته له منځه یوسي. زه فکر کوم په دغه باندې په ملا منان نیازی باندې معامله شوی.
نو د ملا منان نیازی باندې دغه برید ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري، ځکه چې دی له طالبانو بیل شوی او ځینې انتقادونه یې د طالبانو په ځینو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړ یې هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراه کې او تر هلمند پورې. نو دغه برید به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډله به نور هم له دې سره پیاوړې شي، ځکه چې نور به وویرې شي؟ البته بخښنه غواړم که چېرته طالبانو دا برید کړی وي د ملا هیبت الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بالکل ګوري، دا اختلافات چې ډېر سول په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نه وروسته، بیا د هیبت الله اخوندزاده د راتګ نه وروسته چون هغه هم نورزی و او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ډله کې هم اکثره نورزی دی راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیف سول. وروسته په اواخرو کې دی بیا لږ فعاله سوي وه. زه یو شی ویلی سم چې په اختلافات په طالبانو په لیکو کې شته او د دې هم امکان شته چې کله سولې ته دوی ځي دا اختلافات لا هم وسیع شي، چون چې ځینې افراد د دې اوادار دي چې جنگ باید ادامه وکړي او مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې دغه اختلافات او یا د دې مخالفه جبهه لا هم ډېره قوي نسي او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملا منان نیازي او یا داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسي، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډېر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامن نیازي باندې سوی دی. او اخی به څه وي زه فکر کوم طالبان به تر ډېره کوشش وکړي چې د دې پړاو اخلي، چون چې کچیر د دې پړاو اخلي په داخل کې د خودي طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامن نیازي سره انډیوالي لري، د پخوانی همکار په حساب باندې نو نه غواړي چې پر د څه کم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی بهتره فکر کوم دا ګرنی چې خپل عملای پر کړی دا نور چپ پاتې.
اعظمي صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس ته په ویلي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې لاسمه دی لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلې. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل سي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبرې دوام وکړي.
د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بورسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې که څه هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نه ځي او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته نه ورسي. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو دي. موږ ډېر خوشحاله یو په زمونږ دې کې موږ خوښ ده او د موږ د اختر خوشحالي هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل اوسیدونکي اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په ازاده توګه وګرځي.
وخته د خوشحاله الحمدلله میوه شانه مخیسی دواړه چې نه باید باید ارتش بساتي عمومي ارتش بس اوسي ساته سره ارتش بس اوسي د خپلې پکتیا اوسیدونکو ولایت نظامات ول نه خپل وطن د خپل ولایتو ته ولاړ شي.
اختر ته دغه تیاری د نامنیو د اندېښنو تر څنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوی ده چنن ده امریکا پا استازو جرگه که جمهوری غشتون که ده ریپابلیکن گون لمشر تابه ده کانگرس غری لیز چینی ده لریکه و لولپار رای ور کری. ویل کیجی چه ده کانگرس ده غری رای اقدام پر جمهوری غشتون که گون ده پخوانی ولسمشر دانالد ترامپ اغیز ده. نور حال پا دی را پور که.
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي او د پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکارا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوری غوښتونکي ګوند اصولو ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ ګڼې ګوڼې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کیږي چې د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشرتابه د دې د لیرې کولو لپاره رای په هغه مهال ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهوری غوښتونکي غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهوری غوښتونکي ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کیږي. د دغو رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپله دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهوری غوښتونکي استازي حاضر نه وو. یې ویل چې پاته کېدل یا درواغ له پامه غورځول درواغجن نور هم زړور کوي. زب چپ پاته نسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیایي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهوری غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لیرې کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نورو جمهوری غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو ل پیغامونو
او ځان دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند خلکو لپاره. اوس د نظامی شهیدان ماشونه او نظامی مایدان دی هغه وایي چې برکې تذکره ونه لري نه درکو او دا څنګه تکاوت دی صاحب؟ نو په هلمند کې ډېر کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سړک خو په یوه بانه او بله بانه باندې دندې نشتونه وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله دا چې عسکر چې کله شهیدان شوي دا د بل پر وظیفه باندې تللي دي نو هغه پلار په ژوندي نو حقوق نه حقوق نه شي ترلاسه کولی نو په مړې خدشي نه شي ترلاسه کولی ځکه چې بهیې د بل زوی دي د بل ولایت دي د بل عسکر تښتي د هغه په ځای باندې بل څوک څوک یې نو دا یو مشکل دی روزانه کې چې تر مسولینو پرې زما ځغ ورسول مهرباني.
عبدالله نوریم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دغه لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه دغه هیله ده چې د زابل په مچکو کې دغه لاره ډېره خرابه ده، دغه را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمدشاه بابا د مینې یادې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګانو څخه سروي شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د پکتیا په دریو ولسوالیو کې ل زدکړو به برخې یو شپر نجونو او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا د زدکړو زمینه برابره شوه. د دې مؤسسې مسولین وای دوی زدکونکو ته د شونکو د ګمارنې سربیره هغوی ته کتابونه، قلمونه، کتابچې، د ناستې پوسی او د زدکړو نور اړین توکي برابروي. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست د دې اقدام نه خوشی څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد ابا صاحب کرم او ګرد څېړې ولسوالۍ په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې خوا ښوونځي جوړ شول. یادې مؤسسې په پیل کې په دې درې ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو دېرش ټولګي فعال کړل. د دوشنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسني وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه دی باندې دی، هغه به پکې شاملېږي. نه یوازې دا چې د مؤسسه بو د شاګردانو سره، بلکې د هغه مکاتب سره چې دغه زده کوونکو په رسمي شکل سره کلستر کیږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړې ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي هغه سیمه چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډېر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
ځدران مشت ولسوالۍ کې ډېر پیدا مند دی، خصوصا د ګرد سیړې ولسوالۍ کې، ځکه هغه ساحت چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جنکۍ مکاتب نشته. په یو ښوونځي کې ډېر پیدا مند دی، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلانۍ عمر یې پوره کړی، یا هلته د اوناس مکاتب نشته، کولی شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانسه خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهاله بوختیا نه درلوده.
موږ په منطقو کې بیکاري زیاته ده، هغه نفر چې لسانسه وي هغه چې بیکاره ګرځي هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطح ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورکړی شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول ښوونځیو ته څومره اړتیا وویل.
یا فاصله لري، دغه دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا داسې موانع وي چې لکه خوړونه وي په منځ کې، سیلابو راوتلو له امله چې هغه منطقه ډېره بارانیزه ده، سیلابونه کېږي راوځي، نو د دې وجې نه همدلته د سیمپو ایجاد ته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې یو استازی شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوې یادوي چې د دې ښوونځیو د ایجاد لپاره یې په پام کې نیولي دي.
او ټول ټولګي دېرش ټولګي دي چې په مرکز شموله په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې به دېرش ټولګي جوړېږي. استاد سمي ماشومو معاشات تر څنګ د صنف کارتاسیا او د صنف مواد او د ټول موږ ورته هغه سیستم شاګردان به جدول شمول کیږي، یو شاګرد پیسې باندې به ورته مصارف تر سره کړي.
د پاملرنې نړیوال مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړې په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونو او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
ژوان پښیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پیل او تاریخچه په اړه اوریدل شي. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوي چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیدی شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یوه وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یو توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هېواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې دغه راز په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید-19 سندونه صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هېوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګني دوبۍ کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیسه او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګه او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت الینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمېنې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کم فدراسیون په تاییدی افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جامسیالیو او د آسیا ملتونو جامسیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټېډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغاړی چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغاړو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو ګنجایش لري. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په درېمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي اولمپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوند او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوند فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي یې خپله کړه.
اساسي او بشري حقوق. د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خره منسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وای چې کله یو واقع کیږي او چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاه سي نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکوي. یو دویم تحریک د دعوا د جزایی په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په د قوانین په رڼا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 شمېرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دي وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف اشخاص او د متفقین له ازه لکه کو د جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
نه امنیتی سره چې نه په افغانستان کې اداري فساد ده، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسیدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشی کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشی کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسي زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه ده نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی له یو کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کاون
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومني په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجود وو او ډېر داسې محدود وو
په دولت کې ملکی ماموریت څار زخت لري
دا یو وظیفه دا یو دنده دا چې الله پاک تاته ورکړه ده دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
او له پوښانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایت په کچه نظریات راټول کړي هغه ته آگاهی ورکړي د قانون په اکل او د غوي نظریات راټول کړي راغون کړم دي بیا د دغه نظریات په رڼا کې نو طرح جوړ شوی
نن په همدې کې خبرې کوو په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو بیا ارزښت چیرو او د پوښانه یو مامورینو د زړخواله هم درته وګورو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له ازادي رادیو سره اوسې قدر من اوریدونکو هر اداره له بشری قوت زکاوت لیاقت کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای نو ځکه په هر اداره کې یو ډېر خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي چې دی خلکو ته د دولت مامورین وي د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیي د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې له مخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو په اند محمد اکبر څخه اورو
یو شخص مازافي او مسلتون په غالب نسی هغه ته مونږ وایو مامور د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې به راځو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو لکه چې اوس موږ څلور دېرش وزارتونه لرو هغه وخت داسې نه وو نظامنامې چې جوړ شو الازاد تیمورشاهي دورانی چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو لکه در توایم چې وزیر دربارو او چې اوس موږ وایو اداري امور وزیر د خزانه او یو وزیر د داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونو جوړ شو هر څومره چې خلق زیاتېږي په ماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو د کار د تنظیم حکم هم صدر شو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی خو د کار رسمي اسناد یا تقنیني اسناد د یو لویه تاریخچه لري تقریبا 90 کاله مخکې به وه اصولنامې وې هغې وخت کې اصولنامې و کې د کارکوونکو بعضې حقوقو ته اشاره شوې وې د معدنو په بخش کې د صنعت په بخش کې تجارت په بخش کې بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د تنظیم شوی ول اولین ورقه هم د کار په افغانستان کې طرح او نافذ حقوق امتیازات رژیم د کار مسئولیتونه کاری داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی د رتبه په اساس د پاس په اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوړوي دا کنټرول په دې فصل کې تسجیل دي
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې
نوموړی په پایل کې د کوپون ګټ یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني وو.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو خو ما په بوجه کې داس پنځه غوړي تقسیمولو او خپلوانو کړه ما لیږل چیز اضافه کېده. کوپونې مواد ګوګړونه نیولې ګیرې درخیل او تر چړې پورې حتی په دا وروستیو وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړي په ساته د جهان کې وو دا په کوپن کې وړه میاست په میاست یو بوجۍ حتی په دا وروستیو کې تشنو کاغذ دا شیان په کوپن کې وو یعنې ډېر امکانات یې درلوده چای وه بوره وه.
نور کوم سهولت و د یو مامور لپاره؟
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تلل او راتلل خپل کور ته.
خپله مامور به څومره منظم و؟ مثلا دریشي نکټایي بوټي
مامور به چې کله د خوب نه راجګ و منځه اوداسې نه وروسته منظم پاک صفا په دریشي کې د به راغی په ډېر ښه وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړو. مامورین دومره آن ټایم وو تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د ده د راتګ او د موټر تر منځ نه و.
بله
اوس کله چې موټر دا اوس قصه زه درته وکړم موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وایي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي پروګرام کې هم ورکړی باید دی راولي ولا زه خو نن کور کې نه یم زه خو فلانی جی کې یم هلته موټر راپسې راولي.
مامور ډېر بې پروا سوی
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وایي ورور هغه خو نشته هغه خو وخته تللی دا احساس دسره نشته چې تلیفونو کې چې زه نه یم نن په کور کې موټر مسمه راولېږي چې جې کله د ماش ورځ بسې شي داسې کسان چې په اداره کې بېخي وینې هغه تر ټولو کده عجله لري وایي یوازې زه باید ماش واخلم زه ضرورت لرم.
اعلان کې څه دی صاحب ولې دومره بې پروا سوي؟
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده حتی د ماموریت په دې شرایط اوس همداسې دي.
درته وایي صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده؟
مطالب لیکلو ته ما شروع هغه به نشر کړې ماته به اقضامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وایي وروره د ما تر ماش کده د تا اقضامه زیاته ده عدالت وایي تا دومره زیات مطالب راوړي ما دا پروا نه لګي ماته 50% اقضامه راکړه ولیکن زه علاقمند یم د هغه ماش 2200 افغانۍ و د ما اقضامه 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر.
لرئیس ندیر
د ماموریت دوری ندی امدا وست په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګرانم دي؟
د ما پلار په د لاست او په دیار لاس او یو څلوېښتم کال کې اخیستی تر دا نن ورځې ما ځان سره ساتلی هغه یو قاب سات
د ماموریت په پیسو.
د ماموریت په پیسو باندې بهترین قالین ما کور کې درلودې په هغه وخت کې مې د خپل ماموریت په پیسو اخیستی وې قالین مې هم خرڅې کړې چې څه فرش او ظرف ټول خرڅ و فقط لپاره د دې سن نفقه خپل اولاد زده سات سات تر نن ورځې پورې مې ساتلې
ډېره مننه خیر
مهرباني.
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی؟
یو کاسا، یو شاناک، یو پیاله، یو چای بار، یو چایناک، یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار ولري.
او تاریخی توکي څه ارزښت لري؟
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کاوه او موږ خلق ته معنوي ارزښت ورنکو.
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول. کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو. د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتلې خالی شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کوم چې مراجعین داسې مانه د خفه لاړ نه شي.
کراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید د ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کوم کوم تقریبا سده پاسه یو ول زر په یا تو کم دومره کی جوړیږي.
اتس په نظر دی یو خامور صفات څه کېدلی سي
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاری کوشش دی وکړي چې یو څوک را خپه لاړ نشي. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعات کول دا څومره مهم دي.
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولی شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیر
استاد. تاسو نم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته مو آګاهي ورکړې د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځله یعنی دا پروسه اضافه د اوه کاله مې دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. 45 مورد د نوی احکام هم په مطلق ماده او یا جز یا فقره پکې اضافه شوی. موږ د یوه حکم د بعض اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگری شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه 15 کاله، 10 کاله، یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب ده. کار په عرصه که نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نمینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره ډېرته کینو، یوه میز ته راټولیږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو، او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی آرونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي، او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي، او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کباب نام ناس پتا مت بیکار
سودا کوم تپسې ژړا کوم خېژې مې تر زړه خنجر نیمه شپه سوا کوم سپز نگ